دا مشال لړې په یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز او نیسا اجمل درته هر کلی وای وخت د سحر لس بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. اونس پروګرام د سولې په لور هم د روانې خبرونې برخه ده. لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې افغان چارواکي وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید شوی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. او د سعودي عرب چارواکي وای د 28 مئی د پیښې ځانمرګي برید کوونکي له داعش سره تړاو لري. او وسته خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنس د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرین مشال لیډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنس د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د اوازو په اساس او له وخته مخکې وو.
دو هیوادون ترمن همکاری او کلی کنه پا منظم دولی کلاسی دیگه ها دیگه کنه خاص خبر هم نشته فقط ته چی ویل شوی دی شایعات او در افواب اساس ویل شوی دی در روز رو هر تو پامبیل رو بندید کلی دی قتل دی که در خبری در کرا و نکره ملمول پا.
نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدل یې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو بیګا مشال لیډیو ته ویلي دي چې پرون ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوي چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي اونۍ کې ټول ګوندي غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټول ګوندي غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي څیړنې په راتلونکو لس ورځو کې بشپړیږي. په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز رسپانې خبر خپور کړی و چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویب پاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالره ګټلي دي. خو اگزیکټ ادارې ټول تورونه رد کړي دي او به اساسه یې بللې دي. د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرح کې کمی راوستی دی چې ورسره په د هیواد کې د اقتصادي ودې زیاتېدو هیلې پیدا شوې دي. د پاکستان د سټیټ بانک چارواکو پرون ویلي دي چې دوی دا شرح د 8% نه 9% ته راوستی ده چې دا کمی د 1903 کال وروسته په لومړي ځل شوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وای د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتی کوي خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې وسلوالو طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ړنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نه شو. جان کیمبل وایي چې زیات شمېر هغه طالبان چې د دې ډلې د مشرتابې په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره مکا غړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وای اغه ځان مرګي بریټ کوونکې چې د مې په 28 نیټه د شیاګانو په جمعه د بریټ پترس کې یو شتنه وشلې ول اسلامي دولت وسلوالې ډېر سره تړاو لري د کورنو چار وزارت ویاند ویلي چې د بریټ کوونکې صالح بن عبدالرحمن نومیده چې په نجد صبح کې د داعش وفادارې یوې سعودي سختدریزي ډلې سره اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب و د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنس اس پی ای وایي چې د کورنو چارو وزارت د مې د 28 نیټې د برید وروستو تر اوسه شپږ تنه نیولي دي بلخوا د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیاګانو په جماعت بمی حمله یو مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي په ولس کې تقسیم پیدا کول دي مفتي عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او تر هوښیارې مشرتابې لاندې ژوند کوي نو داسې حملې د سعودي ولس نشي بیلولی د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اغستې ده د فرانس خبري اژانس دغه قومندانانو چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د حسایبه سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو عیني شاهدان او چارواکو هم ویلي دي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیه خرګوټي سره نږدې په ختیځي سیمو کې له داعش ډلې سره په جګړه بوخت دي وروستۍ خبر د کرکټ په اړه د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو لوبو کې دویمه مقابله نن کېږي د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ دا لوبې چې د لاهور په قذافي سټیډیم کې کېږي نن به د دواړو لوبډلو ترمنځ مقابله د پاکستان په وخت ماښام شاوخوا 2 بجې شروع کېږي د خبرونو پای
انیس اجمل وچې د تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې باید له پاکستان سره تفاهم لیک په اړه د اوازو پر اساس خبري ونه شي قسم وفاقی حکومت د سایبر کرائم بل کې بدلون لپاره کمیټه جوړه کړې خو د بشري حقوقو فعالان ترې مطمئن نه ښکاري
د قانون سره مدد چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه څه کیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه ذکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دی
پلی خبر پښتونخوا د نورو صوبو پرتله په ترقیاتي کارونو کې پاتې راغلي سېنېټر سراج الحق وایي
پښتونخوا حکومت دا کنسلټنسی شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی
اونیز پروګرام د سولې په لور کې مو د پښتنو په ټولنه کې د تشدد د زیاتوالي موضوع څېړلې ده
زمونږ پښتنو روایت هغه مونږ پرېښودی زمینو پښتون چې کوم پخوا څه کړي دي هغه اول خو به دښمنۍ وي نه او که وي به نو هغه به ډېر د پښتو وي
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه مشال رادیو ته تاسې غواګي کده موږ ودل کوڅنګ تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې د ملي امنیت شورا وای هغه خبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزي استخباراتو آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په اړه سرګند شول تر ډیره حده خوښونکي او مخکې له وخته وو د دې ادارې ویان نجیب منلی مشال رادیو ته وویل چې دا داسې مهم امنیتی سند په اړه باید اوازو پر اساس خبري ونشي فرشته جلازه نور تفصیل سره
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو
اکثر عمل اختیاری تا نملای جل نگه دیز قوم ده کرنشی پاک چک چی ده دو حوادین ترمن همکاری او کلی کنه پا منازل دولی بلاسی دیز و دیل کمخواف خبرم نشتا تا غد چی ویل شوی دی شایعات او د افوا په اساس ویل شوی دی او وروسته نو هر څوک په همدې لاره باندې تللی دي پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو
په د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤولو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلي منلي د اجرایه رئیس د ویان دایدا هم بې اساسه بللي چې د ملي امنیت شورا شاید د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ورباندې کړې وه لاسوهنې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکي مسایلو کې مداخله نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د شمالي بودرستان په دته خېلو سیمه کې پرون په یو چاودنه کې څلور فوزیان وژل شوی دي. د ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می چاودنه وه. په دې چاودنه کې دوه فوزیان ژوبل شوی هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلور شتو ګینټو کې پر امنیتي ځواکونو د دویم برید دی. د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. له سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
دولتي چارواکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان د داخلو کې یو ځل بیا د فوز ګاډو ته سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بامي چاودنه ورشوې چې پکې دولتي چارواکو په وینا سلور امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپي شوی. چارواکي وای ریموټ کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو ګاډې هغه مهال والوځول شو کله چې دوی دغه سیمه کې د معمول پر گشت وو چې ګاډي ته یې کافي زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمېره څلور او ژوبل شوو شمېره یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په څلور ویشتو ساعتونو کې دوه بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 83% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرښه ته نږدې لا هم کاروایي روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو. تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال اړو ته تاسو غوږی. قدرمن اوردونکو د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند غړي غواړي هغه بل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ په د ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکي اندېښمن دي که دا مسوده په اوسنی شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورت لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د ګڼو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسودې د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې له راتلونکي هفتې به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقونو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې دې سره به له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنټ د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدین نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلمنټ ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کارېدونکې برخې ته لرې شوې نه وي.
12-13 کلاوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داسې زینې دي چې د مدني ټولونو غړي یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې بشان زمونږ هم د اندېښنه وا چې حسینه حکومت د دې قانون په ذریعه واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دي. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سختدریزۍ او بنسټپالنې خلاف هغومره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخیستل شوه.
د معلوماتي ټیکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز په ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رایټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ دې لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی و د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
دې قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره ده چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بله د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر بشر چې دی د هغه د ذاتي ژوند د هغه د خپل پردې دا د هغه شرانو حق دی اسلامي طور او د ملک د قانون ته ور هم د هغې حق دی. دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اغېسته کیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغې وضع کړی دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وي کړی خو شک پې وشي چې د ده دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا دې دپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال اړو ته تاسې غوږې د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتي بجټ په حواله د ملک د ټولو صوبو د کارکردګۍ معلومات ورکړل شوي دي چې پکې بلوچستان صوبه په لومړي نمبر او خیبر پښتونخوا تر ټولو شاته پاتې صوبه ده. د روان مالي کال تر مش پورې د پوري د ولسي شوبې پرمختیایي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه ده. دا چې د خیبر پښتونخوا کارکردګي ولې ښه نه ده او په دې پرمختیایي بجټ کې چې کوم پیسې راځي د دې ولس ته څه ګټه رسیږي په دې اړه د ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خپرو شوو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالي کال په پرمختیايي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغو معلوماتو له مخې خیبر پښتونخوا د کارکردګۍ له پلوه په ټولو کې په اخره کې راغلی دی. دغه شمیرې ښایي روان مالي کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوې دي په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیايي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولي دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقی وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیايي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 15% فیصده ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 15 بلیونه دی درې څلور بلیونه د وفاق د مشر دغه د راکوي. تېرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ 4 یا 2 بلیونه پیسې ریلیز کړي دي او چې کوم پاتې دي د هغه د پاره یا اسکیمونه نه دي راغلي یا هغه په دعوا کې دي یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وای صوبای حکومت د ترګری د مخنیوي او د ترقیاتی کارونو په لړ کې هلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولی ورځ سره دوی درې پریکړې کړې دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمنه تر کوټې پورې څوک د ورځې نه سوای تلای هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره مشتبکه امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه او بل موږ دا وکړل چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د سوبې په دېرش څلوېښت کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې څلوېښت ته ورسولې. درې میډیکل کالج جوړوو، درې یونیورسټیانې جوړوو، درې میډیکل کالج دي په نورلای، خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکمو حالاتو له امله د صوبایي حکومت پر کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش خدا دی چې د افغان یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي چې کوم سیاسي اړه ګړه تیر شو هغې وجهنه خو ټول ملک متاثره شوی دی. زموږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پختونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی. خو دلته زیات کار دی اخرنۍ میاشت جون کې کېږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کېږي. امید خدای چې د دې مالي کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن ښه شي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتی بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
دا عوامي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر چې کوم منصوبې دي، دوی ته په دومره توندی سره او دومره د وخت د کار کول پکار دي چې مثلا که پیسې هغوی سره د بجټ نه پس پاتې شي نو دې مطلب دا دی چې هغوی پرفارمنس ښه نه دی نو د هغې هم نقصان وي. سایز آف بجټ هغه پوره پکار وي، کله کې پیسې وي بجټ کې نه بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکارانو ته چې کله هغوی دا ورکوي نو هغې کې هم دی کمیشن اخلي، وزیران او سیکریز او دالان دفتران، نو هغې باندې هم ډېر سخت چک پکار دی. که هغه چک نه وي نو بیا هم دا پیسې چې نه ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په آئین کې تر اتلسم ترمیم وروسته یو شمېر محکمې صوبو ته سپارل شوي دي او صوبې واک لري چې مالی بودیجه مصرف کړي.
ملیح امیرزاده بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. قدمونه ودرکو ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو خستو اراده لري، خو سعودي عرب چارواکي دا رپورټونه بې بنیاده ګرځوي. په اداریه کې په پاکستان کې د اگزیکټ ادارې په اړه هم لیکنه راغلی دي. د دې ادارې مهمې برخې درته نساج مړوندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي، د سنډے ټایمز په یو رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، دې راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمي ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبري غونډې ته ویلي دي چې د سنډے ټایمز ورځپاڼې دا خبر بې بنیاده دی. نوموړي د دې خبري وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري او د پاکستان اټمي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غصبولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډے ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردۍ جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالره د بشري مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرني هیواد
پاکستان سره د اگزیکټ ادارې په اړه رابطې کړې دي. نو نوموړي په جواب کې وویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره دې لړکې خپلې اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جعلي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلي دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف ای ای په کراچي او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلي او د ځینو کارکوونکو نیولو سره یې اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه پکار ده چې پاکستان د بهرنیو څېړونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی په کور مجنسی کې د سولو گاډو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د دوی په خبره د کمپاین پر وخت په پاټکو باندې د لیوی ځواک سرتیری ولاړ وي، کچړې گاډی نه ورکوي نو بیا یې په جیلون کې اچوي. په دې اړه نور تفصیل لسی میله د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی په رپورټ کې ورو.
په کورمه کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران دغه الزام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور او زبردستۍ گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د تابع خوني خیلو اول جان چې دا یو ډرایور د مشال لډیو د وای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لوی ځواک سرتیری ولاړ وي او گاډی ورنه نیسي. دی وای چې که څوک د سرتیرو خبره ونه مني نو بیا یې وهي او جیلونو ته اچوي.
مو جیل تابع ورور غلا وای ما خصدار شین خدیار نه بلکای او مو ته تکلیف رسای او د مو کم سه کم 5000 به د خساره وشي. په زبردستۍ خبره ټوټل په زبردستۍ خبره ته وای ورور غلا وای ما ټکایم د یو کس کور د ورور غلا
واضح دی چې بسما کې حرامیاش د پولیو دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو رزه مقرر شوی دی. د گاډو مالکانو په خبره بسما کې د هر کمپاین په وخت راتو پورې گاډي استعمالېږي خو چاته هم د دې موعظه نه دی میراو شوی. خدای بشات یو بل ډرایور مشال لډیو ته وویل په سیمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي، ځکه چې د مفت خرچه دوی نشي برداشت کولی.
کومکدار گاډي دی دا تقریبا وخت سوریزی سر ډیر کامیا کنه نو د 2000 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خوماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا گاډي کې چې څه نقصان وکړو
15000 تر اسی
خطا کی داغ یو یو احساس موت شي کنه تقریبا 15-20000 روپے بنی وای سال او د کی متا د ډیزل پیسې نه ملوي.
د گاډو مالکان او ډرایوران وای دوی سره دغه بد چلند منځنی کور مې د تنظیمي لخوا کیږي. مونږ په دې اړه د پولیټیکل تنظیمي دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړو او هلته نه مشال لډیو ته د اول شول چې د منځنی کور مې مرسیال پولیټیکل ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کوله، ځکه چې هغه لږ مصروف دی. د کور مې اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډو سره په خپلو خبرو کې دا اومنله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاډو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغوی ته د پولیټیکل انتظامیه لخوا تر اوسه خپله موعظه نه دی ورکړل شوې. دوی وویل چې هغه ټولو ډرایورانو ته خپل موعظه ډېر زر ورکړل شي.
موږ هر گاډي ته خپل غویر کوو چې موږ سره ډیوټي او ټیم سره سټیټ وین ته هغه خپل ټیکلې د چې مخ یا گاډو ته پیسې ملو شي مو یې دې پی سې ته دا ډیماند کړه دا غویر چې زبدا ټولې پیسې ورکړي او دا چې دې ته سنټرل کورم سره
واضح دی چې منځنی کورما یو غرایزه سیمه ده چېرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 50 کالو نه کم شاوخوا 15000 ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول کیږي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
د مسافرو خبرونه.
مسافر مشال لړی ته تاسو غوږی د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره ونیس پروګرام د سولې په لور لرو خو اوس وخت شوی دی د سهار 10 بجې انیس المل نو د خبرونو لنډیز باور
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د اداریو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاري او تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پر مشال ویډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د واسطو پر اساس او له وخت مخکې دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې ده چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پېښې په اړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اوس په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وايي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پر ویلي دي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې د مرستو ایستلو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتي کوي خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلواله څخه بیرته په ولکه کې اغوستې ده. د فرانس خبري ایجنسی د هغو کمانډانانو چې نه غوښتنې مې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای بها سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ ویلي دي چې په دغه هواد کې د شیعهګانو په جماعت باندې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتي عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبرې کول ټینګار یې وکړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او څوک یې هم نشي جدا کولی.
انیس اجمل بچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجونکې حمله باندې لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په حیث سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټول اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري اخیستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراري ده او سعودي عرب کې د داسې حمله کولو مقصد د اولس ترمنځ نااتفاقي او مسلکین خطې شروع کول دي، د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړې، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړې ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لاسونو مخنیوي ډېر ضروری دی، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډېر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډېره سنگین شي او د سر بال لویا تباهي او بربادي راشي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو آج او مشرق ورځپاڼې خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټ بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. ادارې د پیسکو په حواله لیکي چې کومو ځایونو کې 80% پورې د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضایع کیږي، هلته به د 60 غنټو نه تر 40 غنټو پورې بجلی بندول شي. دا رنګ چې کوم سیمو کې 80% پورې بلونه جمع کیږي، هلته به بیخي لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکی د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره صوبایي حکومت لا د وابډا او پیسکو سره مرسته پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې رات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او ورځپاڼې په پاکستان کې د فوزي عدالتونو او رویټرز خبري جانس د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده صدنا ورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کېږي چې په دغه عدالتونو کې باید د انصاف ټولې تقاضي سرته ونه رسول شي او باید په اړه یې خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بل خوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخکې نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پردي ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو له پامه د غورځېدو ویره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په واسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي؟ ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه یې د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډېر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقونو ډېر کارکوونکي بیا وایي د دغه وسوالو لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کله مو درکو تاسو مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دی پیل کړی. اسوسییټډ پرس اژانس په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې مهمه برخې له فرشته جلازې څخه خبرو.
جنرال جان کیمپل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانېدل چې د کابل حکومت ړنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کیمپل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قمندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کیمپل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کیمپل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پرس وایي جنرال کیمپل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمهییزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کیمپل پرون خبریالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کیمپل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لړیو ته تاسو غوږی قدرمن ودونکو ډان ورسپانې د پاکستان د خزانه وزارت لخوا راتلونکي مالی کال کې د ضرب اعظم اپریشن او د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکړل شوي بچ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکړل شوي اندازه او په مختص شوي بجټ کې کافي فرق دی چې په کار د وضاحت وشي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د دې مقالې نورې برخې ملیحا میرزاده ناورو.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړي دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب اعظم نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو د بیا ودانې په مد کې به څومره خرچه کیږي. ورسپانه لیکي د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب اعظم اپریشن 540 بلین روپۍ خرچ شوي دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوځي کاروایۍ ترڅنګ د کډوالو د بیا ودانې او بیا رغونې لپاره د 1.6 بلین روپو بجټ ښودل شوی دی. بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټې ته ویل دي چې راتلونکي مالی کال د پوځي کاروایۍ د جاري ساتلو او د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 540 بلین روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلین روپو د بیلولو ترڅنګ د سکولونو او اسپتالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلین روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې له امله اغیزمن شوي دي. ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړ شو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلین روپو برابر جوړیږي چې د 1.6 بلین روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډېر کم دي. د ورسپاڼې تر مخه په دې کې 8.5 بلین روپۍ فرق راځي چې حتیه ضروری دی. ورسپانه لیکي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منظور شوي اضافي پیسې 93 بلین جوړیږي، نو بیا حکومت ولې 1.6 بلین روپۍ غواړي؟ ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دا باقي پیسې به له کومې خوا راځي؟ د ورسپانې تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی؟ ورسپانه لیکي راتلونکي مالی کال له فاټا سره تعلق لرونکو د 3 لکو نه کمو کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1 لک روپۍ جوړیږي، نو بیا ولې دومره زیات شمیر ښودل شوی دی؟ ورسپانه دا پوښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوی، نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلین روپو اندازه لګولې ده. ټون ورسپانه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت بیا لیدل او په اړه یې معلومات په ډاګه کېدل یوه ښه خبره بولي، خو بیا وایي چې پکار ده چې د لګښت په هکله د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. ورسپانه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیا لی شوي پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
مشال اړیو ته تاسو غوږی او ملیح مرزاده و چې تاسو رپورټ وړاندې کولو کدم بلکو په کراچۍ ښار کې د امنیتي حالاتو له وجې د 300 کلونو راهیسې د پښتو مشاعرو په ترسره کېدنه کې کامې راغلی وو، خو اوس په دغه ښار کې امنیتي وضع د مخکې په پرتله ښه شوې ده او ورسره د پښتو مشاهرو لړۍ هم یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمی هم یو دغه شان مشاعرې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبي او کلتوري مرکز کې تیر ماښام د غزل شپه ونمانځل شوه. په دې کې د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه راغلو په لسګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابیلو لهجه ویونکو شاعرانو ګډون کړی و. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
دا ګودر په لاره راغلم خاړې وران د ګودر دی مد عشق شي پړلی دې کوسا کې زړپ سر دی ستا د کلی کوسه خاورې یار ما ته مشکم بر دی.
په مشاعره کې پښتنو په اوسنیو حالاتو ساګر تنقیدی او تاجبر خان بونیر بابا خپل شاعري وړاندې کړه چې له اورېدونکو یې داد واخیست.
دا چې مونږ جړوې څوک دا زمونږ چې ویر خوښت دی دغه څوک پیژندل غواړي دغه څوک جړول غواړي ما ته خپل خاوره جاړي ما ته خپل غرونه ویرجن دي محبوبه رانه په زلفو او په شونډو غزل غواړي.
اے د علم د کاڼي سخته ولی جاړي خیر د امن ته د کمو خلکو غواړي او د پښتون مرای ته هر ګیدړ زمری دی پښتنوله په مرای خخوي داړي او پښتنې له دغه غم ډیر دی تاجبره او وچ شونډه دروانه دراړې دراړې پند هجرتونو تینا کوز نشو ستړي دی خیبر دی ورته وګوره تا وی خپل خاور خپل اختیار زبا څوک کړه پسر دی ورته وګوره
نور احمد باچا څوک چې په کراچي کې د پښتو مشاعرو مالګ غنل کیږي خپل کلامی په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو
د ظالم ظلم داسې خلق یا ربل باچا د ظالم ظلم داسې خلق یا ربل باچا چې د قام کوم وګړې وینا م بیسړه ولاړ دې لکه ګیرې چې د ساحل سرا جوړ ولاړ دې د هر مجبور سرا
دی مشاعری مشر هبت خان شیرانی په اخر کې خپل شاعری مینوالو ته واوروله
زله چپو د دریاب هیچاره بهر نکړما غنی لیدمه په سایل باندې لاسونه ډیرو زما د مرګ پر ورځ قسمت ته ګوره واړه باندو غنی په خار کې د ګلونو دکانونه ډیرو
یاد دی وی په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجونو لقبلا په دغه خار کې د نورو ادبي او سیاسي خوځښت نو ترڅنګ د مشایرو په تر سره کېدنه کې هم کمه راغله په دغه خار کې د امنیت د ټینګې دوه سره یو ځل بیا شاعرانو خپل ادبي هلې ځلې شروع کړې دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال رادیو ته تاسو ښه وګورئ قدر مردونکو اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د مشا د سولې په لور د مشال اړیو د سولې په لور خبرونه کې نن په دې بحث شوه چې د پښتنو په ټولنه کې تشدد اولې ډېر دی د خلکو ترمنځ دښمنۍ او وجوهات څه دي او دا څرنګه حل کېدای شي د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی
د سولې پر لور
د پښتنو اکثر سیمو کې دا مهال د اشخاصو کورنۍ او کلو او یا هم قومونو ترمن داسې شخړې روانې دي چې دوی په یو بل پسې ټوپک راخسته دي د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د کلو بانډو خپل منځي شخړې څنګه له جګړې بغیر د خبرو له لارې حل کړو زه بشیر ګواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هر کله غوم په خپل منځي او دښمنۍ کې ډیر خلک وجل شوي زخمن شوي او ډیرو مالی زیانونه لیدلې دي ډیر څېړونکي قومي مشران او پوهان په دې باور دي چې د تشدد د زیاتېدو په وجوهاتو کې له تیرو څلوېښتو کلونو څخه پښتنو سیمو کې د روانو سیاسي وسلوالو نښتو د تعلیم کمی پرمختیایي کارونو نشواله د پښتونولۍ د اصولو غلط کارول او بې ځایه غیرت شامل دي د خبر د جمرود قومي مشر ملک اسرار الله خان مشال ریډیو ته د دوی پسیمو کې د ځایي اوسیدونکو او قومونو ترمنځ د تشدد د رامنځته کېدو او زیاتېدو د لوی سبب په اړه وایي
ډېر لانجې خو ځمکې په حوالې سره وي جایداد په حوالې سره وي که نه نو زیاتې جرګې خو جایداد په حوالې مونږ ته مخې ته راځي دا خو د پویو سره تعلق لري صاحبه دا خو زه د قبایلي علاقې نه علاوه هم تاسو ته وایم چې په سټو علاقو کې دا پورا چې دا مونږ ته وایو چې ترقی کړې ده په دې کې سړی اول خبرې هغه نه چې داسې ډېرې خبرې دي او جګړې ته لاړه شي خبره که نه او بل دا خو د انسان فطرت هم داسې دی چې ځینې وخت کې انسان جذباتي شي نو هغه جګړې ته خبره لاړه شي او دا خو به ډېره ښه وایي دا خو په ټوله دنیا کې جګړې ته خبره نه ځي ته وګوره په ټوله خطه کې وګوره بیا په ټوله دنیا کې وګوره دا ټولې په خبرو بیا وروسته حل شوي دي
د پښتنو په اکثر سیمو کې ځینې مسلو په لزګونه کلونه اخیستي او مرګ ژوبله هم پکې ډېره شوې ده خو ځینې بیا زر حل شوي د زر حل کېدو وجه دا وي چې خلک مخکې تر دې چې ټوپک ته لاس کړي واک قومي سپینګیرو ته ورکوي او د ستونزې د حل لپاره جرګه راغواړي د سولې پر لور خبرونې لپاره چې کله ما د دې موضوع د څېړلو په خاطر د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله ته ټلیفون وکړ نو هغه په همدغه سی یوه جرګه کې ناستو
کنن د تزوی ما په دې نن ورځ په دې نه مقام باندې وسو تا جی کال کې د په دې مقام باندې لکه مونږ په یو جرګه کې یو غړ ته نازاده د زمکه او هغه د ریښ دراغه نو زه وسو دا خلکو دا روته مبارزه نو وسو دا خبره روانه ده په دې جرګه سیستم باندې د یو دوه قبیلو او هغه کې لکه دغه د جربې په لارې باندې کوشش دی که الله پاک ترته د خیر فیصله راولېږي. نو لکه زیاتې پکې د ځمکو مسالې دي مخکې پکې هسې پکې دلته کړه د پښتنو مطابق بدقسمتۍ نه پکې دا برانته ده دا نیول پرانیستل دي. نو دا پکې لکه شوي وو خو الله پکې خیر کړی دی. نو اوس یې لکه دې ته هم جرګه ناسته ده چې الله یې چېرته یو د خیر ذریعه وګرځوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په دود دستور او کلتور کې حجره ډیر اهمیت لري. دلته د کلی مشران را غونډیږي، د خپل چاپیرچل په مسلو خبري او تبصری هم کوي او لټنګ ټکوره هم خوند اخلي. حجره نه یوازې د میلما د ناستې ملاستې ځای وي، بلکې قومي مشران پکې د لانجو د حل لپاره جرګې هم کوي. په دې وروستیو کې د بې امنیو، اقتصاد خرابوالي، خاري ژوند او ځینو نورو وجوهاتو له کبله د حجرو ناستې کمې شوې دي. د سوله ییزو لارو د کشالو د حل لپاره کارکوونکي ادارې جسټ پیس انټرنیشنل بنسټ ایښودونکي مشر علي ګوهر وایي د حجري کلتور ختمېدل د تشدد زیاتولو ته لار پرانیزي.
زمونږ پښتنو روایت هغه مونږ پرېښودې ګني. نو پښتون چې کوم پخواسه کړي دي کاغذ، اول خو به دښمنۍ وي نه او کوي به، نو هغه به ډېر د پښتو وي. هغه به چې کوم دی نو د پښتون بلای په یو سیز باندې خلک نښتې او ځکه به وي، او هغه سیز به لکه دا و چې لکه اوس ماشوم سره به یې نو ډز بنه کې، زنانه د سره نو ډز بنه کې، مو دغه په پټه به چا پسې ډز نه کې، چې څوک دښمن دې ته شي نو ډز به پېنه کې، جومات کې به پرې ډز نه کې. دا ټولې خبرې زمونږ پخوا په پښتو کې وي. هغه د حجرې ډېر حامي مارا کتاب په جرګوم دی، په دې پښتون ولای مې نه اوس مې په دې اجرام لیکلی دی، ولا پبلش کړی مې نه دی. نو دا اجرا چې کوم نه کنه اجرا زمونږ داسې یو ځای و چې مونږ خلکو ته پښتو خوله، او د پښتو هغه سبق چې بچانو ویلې چې څوک ته اجرا پاس ویلې شي، نو هغه کیسه ګرانه وړې را بیا به هغه ته پښتون نشو ویلې. نو دا زمونږ هغه اجرا مونږ نه لاړه.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. د تیرو شلو کلونو راهیسې دا نښتې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو ته هم غځېدلې او هلته یې پر خلکو نیغ په نیغه اغیز کړی دی. د دې جګړو له وجې د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو روزګارونه خراب شوي دي، اقتصاد یې کمزوره شوی او له تعلیمه لرې پاتې شوي دي. ارواپوها یا د نفسیاتو ماهره ډاکټر روبی شهریار چې د جګړه ځپلو ماشومانو سره ډیر کار کړی، وایي چې پښتنو کې د برداشت د نشوالي او په هر مسله د ټوپک راخستو وجه بې تعلیمي ده، او د نښتو له امله درې نسلونه له دې بنیادي او ضروري انساني حق څخه محرومه پاتې شوي دي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته. نو دین چې دی نو مور او پلار چې دی نو هغه سبق نه دی ویلی، مور چې دی سبق نه دی ویلی، پلار سبق نه دی ویلی. هغوی چې کوم نسلونه را روان دي هغوی سبقونه نه دی ویلی. نو هغوی چې دی نو هغوی هماغه خپل ماشومان چې واړه وي، نو هغوی خو په کار دی چې جینې الکي په کار دی چې فایو پنځه شپږو کال کې نو هغوی اسکول ته لېږي. نو چې هغوی جینې چې دی نو پنځو شپږو کال شي نو هغوی بس په کور باندې کښېني، الګ باندې چې دی نو مزدوري شروع کړي، بهر جینې باندې داسې کور جینې کور کار مار کړي چې هغه بارا تیرا سال شي نو د هغې باریک واده وکړي. نو دا خو څومره زیات نو غټ تشدد دی. خو الګ هم چې دی نو سوله سترا سال شي هغه هم چې دی نو ډایرکټ دغه واده وکړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله یوې خوا ډېر پښتانه بې تعلیمه دي، نو له بلې خوا د دوی په ځایونو کې د جګړو او بې امنۍ له وجې پرمختیایي کارونه هم ډېر کم شوي دي. په داسې حال کې خپل منځي دښمنۍ دوی نور هم شاته پاتې کوي او د ترقۍ مخه یې نیسي. پوهان وایي چې د شخړې د رامنځته کېدو په صورت کې صبر کول د نورې وینې تویدو مخنیوی کولی شي. علي ګوهر وایي له همدې وجې خپل مقابل کس ته بخنه کول تر بدل اخیستو ډېره ګټه لري.
ټولو کې غټ مسله انسان ته چې کوم دی نه غزان بدلول دي، او ځان بدلون چې کوم دی دا ډېر ګران کار دی. په بل باندې تنقید کول دا ډېر اسان کار دی. د ځان بدلولو دپاره دا قرآن کې ما د هغې نه راغوستي دي، او زه اکثر په دې کوم، او دا ډېر د هغې او ما ته ډېر ښه ریزلټ را دي هر ځای کې. او هغه دا را چې انسان سره قرآن کې دا دي، قرآن مجید کې چې درې قسمه زمونږ نفس دی، نفس اماره لواما مطمئنه یو د پیغمبرانو نفته چې دا غي نړو بدی کیږي نه یو د شیطان نفته چې هغه همیشه بدی کوي یو د مونږ ری چې مونږ نه بدی وشي بد وشي نو فوراً مونږ ته دن ویلی شي چې هو دا د ګورې بد وکړو اوس دغه بد که مونږ لږ ورو ورو دې سره کار وکړو نو لکه هغه مونږ بیا د مونږ ته بیا وایي چې دا بد چې کوم دینه دا تا خو نه کړو نو هغې نه مونږ په اسلام کې ته بیا که مخکې لاړ شي نو وګوره نو بیا د معافی یو چې کوم دی لکه چې که ته قتل چا وکړو نو تا ته قتل شته ته بدله اخیستی شي بیا هغې پسې دویم نمبر دی خون بها خو که هغه تا د خدای د رضا لپاره پرېښود نو هغه بیا د الله تعالی سره د هغې بیا څه دي هغه به الله تعالی درکوي تاله
لوی لوی شخړې د ننواتو په کولو حل کیږي که څه هم د پښتنو په مختلفو سیمو کې ننواتې په مختلف شکل کیږي خو په عمومي ډول ویلی شو چې کله یو چا یو بل کس وژلی یا یې ورته نور څه نقصان رسولی نو د قومي مشرانو په ملتیا د قربانۍ د پسه سره خلک ورځي او بخښنه ترې غواړي په پښتنو کې دا ښه خبره نه ګڼل کیږي چې کوربه سړی دې ننواتې رد کړي نو ځکه خو ستونزه بغیر له نښتې کولو په سوله ییز ډول حل شي د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته د همدغه سي یو تازه مثال یادونه کوي
دلته یو واقع شوی و یو ماشوم چې وژلی و هغې کې د ننواتې سیسټم و چې په کلي کې کم خلک و نو هغه د چا چې هغه مسله وه نو هغې له کار یو ملګرو ته مشرانو ته یا د ټلیفون په ذریعه او یا د جواب په ذریعه باندې لکه خلک یې خبر کړل او هغه ننواتې په شکل باندې پرون مونږ هغه کلي ته لاړو ډېر ګڼ تعداد کښې یو عالیم هم راسو نور مخه ملکان پکې راسو نو هغه ننواتې په هغه کلي والو باندې لکه د جرګې په شکل وکړل او هغه خبره د هغه کلي د اسانۍ طرف ته راغله او هغه ننواتې ومنله شکر دی اوس وزمه پښتانه به لکه د هغه خبره چې مړه شو خو لکه لږ عقل سر له راغلی دی اوس خلک به دې پوهېږي لکه یو فریق ته یو کس مړي وه بل طرف ته نه وي نو خلکو کښې دا شعور هم راغلی دی دا سوچ هم کوي چې یاره که زه په کښې مړی وکړم کښې یو را واوړي هغه به بیا زمانه کوي خیر د بدل نه دا خبره خلاصه کړو نو لکه دا سوچ خلکو کښې اوس را پیدا شوی دی
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ د پښتنو په اکثره سیمو کې د یوې مسلې پر سر نښته او جګړه اول وشي او خبرې وروسته د عدم تشدد د فلسفې پلویان د شخړو د حل څېړونکي او قومي مشران وای اول باید خبرې وشي ځکه چې وینه په وینه نه منزل کیږي په خبرو د وړې او یا لویې لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډېرو قومي مشرانو ته واک ورکوي نو هم جرګه ورته ویل کیږي د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه وایي
ګوره چې که څومره هم ته جګړه وکړې یا مرګونه وکړې یا بدي وکړې یا دښمني وکړې یا بد وکړې ته به خبرې ته خامخا یوه ورځ خو به کېنئ که نه آخر ګوره دا خو دنیا مسلې که په جنګ حل کېدی اوس به په دنیا کښې امن وایو ځکه چې دومره جنګ وشو چې خو په جنګ مسله یوه هم نه حل کېږي مسله حل کېږي په خبره باندې نو داسې خبرې چې لږ ټایم په کښې لږ شوی وي هغو کښې مونږ کاڼي ږدو تیږه چې مونږ ورته وایو دګ دو د امن دپاره د سولې دپاره چې ډس په کښې نه کېږي نوره هغه دو نظر نه حل کېږي او داسې مسلې چې کومو کښې لکه شل کاله تېر دي دېرش کاله تېر دي نو هغه بیا دواړه فریقین نرم شوي وي او تاوانونه هم پکښې شوي وي او مرګونه هم پکښې شوي وي نو هغه بیا سې ښه غوندې حل یې چې را وځي نو خبرې ته تیار وي او خبره کوي لکه مشرانو ته پکښې مشکلات نه وي زه تا ته یوه هغه کوم خبره چې فرض کړه زه په خپله په هغه کښې هغه جرګې مشري ما کوله زما د هغه نه مخکې پکښې مرګونه شوي وو د پیدایش نه مخکې لکه په 57 کښې هغه مسله شوې وه او قدرت ته هغه ته ګوره چې هغه خبره ماله راغله اوس او یو دوه کاله یې کېږي چې هغه ما حل کړه په هغه کښې څه درې څلور مرګونه شوي وو دوه درې پکښې زخمیان شوي وو که نه نو داسې کومې زړې مسلې چې وي که نه عموماً دغه تې لږ هم چې مشران تکړه یي دی علاقې مشران تکړه یي که نه مخلص وي نو آغا انشاءاللہ چل کی گی و زما زانیم دا کوشش تے مونگ دو درے روغ نور جوڑے مکڑے و اسمم دا کوشش تے چکم دا زارے مسئلی دی دا دا دیر لگ کوشش غواری لگ خواری غواری انشاءاللہ چی دا مونگ حل کولو تا بیائیو انشاءاللہ چی حل کولو بے
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت امدومره ز بشیر غواخ در سره اوس مخخه کوم خوشاله اوسم.